السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په پام کې ده د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن بیا د افغانستان په اړه بحث وکړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي د بین الافغاني خبرو د دوام لپاره دوهې ته ځي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد یې هیڅکله په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي، او ملګرو ملتونو پر ایران تور لګولی چې په خپلو تاسیساتو کې د اټومي موادو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله هم په افغانستان کې له پوځي لارې د واک د لیږد ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر د پاکستان له سفیر سره په پرونۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د پاکستان د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی، او منصور احمد خان ورته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي او هر اړخیزو هڅو ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې په اړه هم بحث شوی، خو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې جزئیات نه دي شریک شوي. تمه ده چې دا ناسته د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی ځینې غړي نن د قطر پلازمینې دوهې ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دولت د مرکچی ټیم غړي له پوره چمتووالي او غښتلې ارادې سره د خبرو ځای ته ځي. د دې سفر په درشل کې د سولې د مرکچی ټیم غړو په کابل کې د سولې د کور د سازمان له ټولنې سره لیدلې دي. په دې غونډه کې ګډونوالو د مذاکراتي ټیم له غړو وغوښتل چې په دایمي اوربند ټینګار وکړي څو تاوتریخوالی او د وینو بهول ختم شي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو په تیرو دریو میاشتو کې د راپورونو په اساس یوازې دوه ځلې سره لیدلی دي. د افغانستان دولت تل د اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی، خو طالبان چې د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي وایي چې د وړ شرایطو تر ټینګښت مخکې ورته اوربند د منلو وړ نه دی. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته ویل پیښه پرون په ارغنجخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیښه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشوه چې مسافر وړونکی موټر له ارغنجخانه فیض آباد ته په لارو پوجل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د ولی ویان زیاته کړه چې 15 ټپیان لا هم په روغتون کې دي او 4 نور وختي رخصت شوي. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نا اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی، او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلې اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د IAEA عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د زرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. IAEA په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې 3241 کیلوګرامو ته رسیږي چې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې څخه شاوخوا 16 ځلې لوړه ده. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړي چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو د استخباراتو ملي ادارې د جرمني د صدراعظم په ګډون د جګپړو اروپایي سیاستوالو جاسوسي کړې ده. دا خبر د ډنمارک دولتي ټلویزیون د یو شمېر هغو چارواکو په حواله ورکړی چې د ډنمارک د استخباراتو یوه پټه څېړنه یې ترلاسه کړې ده. د ډنمارک د استخباراتو دا څېړنه د 2015 کال د هغه راپور په اساس برابره شوې چې د امریکا له استخباراتو سره د همکارۍ په اړه چمتو شوی و. د راپور له مخې د امریکا استخباراتو د ډنمارک اطلاعاتي چینلونه د سویډن، ناروې، فرانسې او جرمني د جګپړو چارواکو په اړه د جاسوسۍ په مقصد کارولی دي. په دې چارواکو کې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر نومونه راغلی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي امریکا او ډنمارک باید د دغو تورونو په اړه سپیناوی وکړي، ځکه د ده په وینا د متحدانو ترمنځ دا کار د منلو وړ نه دی. د ډنمارک د دولتي ټلویزیون د دغو خبرونو او په امریکا کې د لګول شویو تورونو په اړه امریکایي چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. او د هم د دې برخې لومړی راپور، نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې شامل وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي سره له دې چې ناټو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناټو به د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې راپور کې نور تفصیل واورئ.
په افغانستان کې به د ناټو د مخته تګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یونس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یونس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناټو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونه، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو سرمنشي افغان ځواکونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو له غښتلتیا او میړانې اغیزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پوښتنې د ځواب په دوام ښاغلي ستولتنبرګ د ناټو په هغه هوډ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 1,00,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید ته راکم کړی چې سږکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمی نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
له نن پوره یو میاشت وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغه توګه له افغانستانه د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنگونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی بیلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه درملنې وروسته دند ته راستون شوی، پرون په کابل کې د افغان کمانډو ځواکونو د فراغت یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالر زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو ته ورسیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
امریکایي د نیشن خبرونه د ګوانتنامو زندان په اړه لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه په ختمېدو ده، په دغه زندان کې تر اوسه 28 کسان چې د دغې جګړې په جریان کې نیول شوي ساتل کیږي چې باید خوشي شي. خبرونه لیکي ولسمشر بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي او د متحدانو ځواکونه به د 2021 کال له سپتمبر 3 چې د سپتمبر 2 د تروریستي بریدونو له 20 کلیزې سره برابر ده له افغانستان نه وځي. د خبرونې په وینا اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي، د دغې جګړې له پای ته رسېدو سره سم د هغو کسانو چې زموږ پر ضد د جګړې په تور نیول شوي د ساتلو د دوام توجیه هم نوره پای ته رسیږي. د خبرونې په لیکنه د ګوانتنامو زندان کې 28 بندیان په دغه کټګورۍ کې راځي. دا هغه بندیان نه دي چې د سپتمبر 2 تروریستي حملو کې برخه اخیستې یا یې همکاري کړې او یا هم د تروریزم د نورو فعالیتونو په تور نیول شوي، بلکې دوی د جګړې د قانون پر اساس په دې تور چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې یا یې د متحدو ایالتونو او متحدانو پر ضد د پوځي ځواک ملاتړ کړی نږدې 40 کاله مخکې نیول شوي دي. د نیشن وړاندې لیکي اوس چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیږي او د ګوانتنامو زندان دغه 28 بندیان هم د تروریزم پر جنایت رسماً نه دي تورن شوي او یوازې په دې خاطر چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې باید پرېښودل شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR په خپله ویب پاڼه کې د بې ځایه شوو افغانانو او د هغوی له کوربنو سره د ملاتړ لپاره نویو ژمنو ته اړتیا ده تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. دا اداره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له میلیونونو افغانانو سره چې خپلې راتلونکي ته اندېښنه لري او هم له هغو هیوادونو سره چې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې بې ځایه شوو میلیونونو افغانانو ته خوندي ځای برابر کړی خپل پیوستون وښيي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک د خ مشر اندریکا راتواتی وویل موږ باید تر بل هر وخت زیات اوس له بې ځایه شوو افغانانو سره چې د جګړې قربانیان دي ودرېږو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې نه دي هېر شوي. نوموړی دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ایران ته خپل سفر پای ته رسولی. راتواتی وایي دا د ټولو نړیوالو لوبغاړو مسؤلیت دی چې له افغانستان سره یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي او هم د هغو هېوادونو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې افغان کډوال یې په خپله خاوره کې منلی دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته چې یوه نړیواله موضوع ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوځیانو د یادښت په ورځ د متحدو ایالتونو د ډیموکراسۍ دفاع وکړه. ښاغلی بایدن پرون دوشنبه په خپله وینا کې وویل چې همدردي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 2000 وژل شویو امریکایي سرتیرو یادونه وکړه چې د ده په وینا د ډیموکراسۍ پر شعار ځانونه قربان کړل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره ډیموکراسي اساسي مسله وبلله. وی ویل دا ښکارنده په ځینو ځایونو کې له ننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1 میلیون پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل د ډیموکراسي لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو وړتیا او توان نندارې ته وړاندې کوي. همدردی د ډیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ویرجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره له لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا ډیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې دی بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو لومړی د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
په لوګر کې د غنو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د لوګر د شاعرانو ترڅنګ د لوګر د ګاونډیو ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم برخه اخیستې وه، ډېری یو شاعرانو پکې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په اړه لیکلي شعرونه ولوستل. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په ملي جنترې کې به یوه ورځ د افغان هندوانو او سکانو د فرهنګي ورځې په نوم نمانځل کیږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند محمد امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر عدلي او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترې کې د یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي. جمهوری ریاست وای په ملي جنتري کې د هندوانو او سکانو د فرهنګ په نوم ځکه دا ورځ نومول ده چې د دې قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی وشي. د هندوانو او سکانو استادو، نورو فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځوان شاعر حبیب حیران ووژل شو. شاعر حبیب حیران کونړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار ساتونکی هم و، کور ته په لاره د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د مشرانو جرګې رئیس د خپل ساتونکي وژنه غندلې او هغه یې د یو ښه نظامی افسر تر څنګ د یو ښه شاعر په توګه هم یاد کړی دی. حیران په خپل یو وروستي شعر کې ویلی و چې سولې په تا پسې به مړه شو ته به رانه شي، واړه به موږ ټول زاړه شو ته به رانه شي.
د لوګر په مرکز پلی عالم کې د سنځل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره چې هر کال د سنځلو ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي، سږ کال په داسې حال کې وشوه چې په لوګر کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او په دې خاطر په ډېرو شعرونو کې د جګړو تصویرونه او د سولې د غوښتلو هیلې غوټوې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
بل هاډیر لوی لوی ارمانو نه پاتې یو داسې سو لر برا ولی نور دا وطن تا.
در روان کال د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درېیمه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د لوګر ترڅنګ له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي د مشاعرې ترڅنګ یې ځینې نور فرهنګي کارونه ته د سنځل ګل مشاعرې ترڅنګ پام کړی وو.
یو نیم لسیزه کیږي زمونږ د سندرګل کلنۍ دودیزه او فرهنګي مشاعره روانه ده او دغه پنځلسم پړاو ده او په بریالیتوب سره مو له ډېرو ننګونو او چیلنجونو سره سره بیا هم دا برنامه ونیوله. زمونږ هدف دا ده چې د شعر په ژبه نورو ورونو ته د ورورولي او د همدلۍ پیغام ورسوو. او زمونږ په نننۍ پروګرام کې څلور پنځه برخې مونږ راځنګړې کړې دي. د کتاب نندارتون لرو چې له دې برنامې سره سمون خوري. د قدیمي توک نندارتون لرو. دغه راز د مس عیناک آثار غواړو چې په تاسو باندې وګورو. ښکلي هنرونو ته مونږ توجه په دا وروستۍ کې کړې ده. تاسې وګورئ په لوګر کې د خوشنویسانو او د نقاشانو برخه په صفري برخه کې وه، ولې خوشبختانه سږ کال دې برخې ته مونږ نهایت ډېره توجه کړې ده. په لوګر کې مو داسې استعدادونه را برسېره کړي دي چې هېڅ دغه تصور نه کېده چې په لوګر کې د نقاش، خطاط، حکاک او دغه برخه بېخي له پامه اورېدلې وه.
په لوګر کې د ناامنیو او جګړو له کبله په سنځل ګل مشاعره کې ویل شوي شعرونه هم تر ډېره له دې وضعیت څخه متاثره وو.
ځوانان نامرد جګړې نوش جان کړل، ځوانان نامرد جګړې نوش جان کړل، په نومې پیغلې جنکې پاتې شوې. او وی غریبیانا ستا قسمت خراب دی، په هر دیدن کې بې خلګۍ پاتې شوې.
ستا د دوو سترګو پاڼه لکه خنجر دی آشنا، واړه زاړه در پسې ماتې در په در دی آشنا. او هر څوک کوښښ کوي چې بوی دې کړي، ته داسې ګل یې لکه ګل شوی چې سنځلې د لوګر دی آشنا.
زړه مې په دې خبره ښه دی، زړه مې په دې خبره ښه دی چې دا ښایسته بدرنګ به ټول خاورو ته ځینه. او مال واړه رو بار ازار کړي دی یار، یو خبره دعا واری کوي نه.
ما چې رما په ول استاس کور نه پورې غاړه ته بور سک کې وی ولاړه تر غرمې پورې. ستا دورا خلق دې تا نه وړي، لګ دې صبر وکړي، یو ځل دې راشي د قرار تر جنازې پورې.
د سنځل ګل مشاعرې په پای کې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه به په یو کتاب کې چاپوي او همدا ډول یې ښاروالۍ ته سپارښتنه وکړه چې له کابله پکتیا ته د غزیدلی سړک دواړه اړخونه دې د سنځلو په ونو ښایسته کړي.
د نن مشاعره او شاعرانو صاحبانو چې کوم شعرونه ول، رئیس د اطلاعات فرهنګ دغه شعرونه ټول کې یوه مجموعه به چاپ کړو. دا به یو فرهنګ کېږدو چې هر د سنځل ګل به یو کتاب چاپی. او بل وخت چې د سنځل ګل مشاعره وایو، یعنی چې د سنځلې ګل باید لوګر کې ډېر زیات وي، نو ښاروال صاحب هم دلته ده. زما خواهش دا ده چې دا مو اداري جلسه کې هم فیصله کړې چې د کابل دروازې نه تر تیرا پورې د سړک مینځ داخوا او داخوا د سنځل ګل باید دي. د هنرمندانو او د ارتستانو لپاره مو پلان دغه جوړ کړی دی چې دوی به حمایت کوو او دا هنر ته به وده ورکوو تر څوک چې فرهنګي بدلون رانسي. دوستانو، تر څو چې دا بالاخانه کې بدلون رانسي، دې وطن کې بدلون نه راځي.
سنځل ګل مشاعره چې په لومړي ځل د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې وشوه، اوس هر کال په لوګر کې نمانځل کیږي. په سږ کال مشاعره کې د نورو هنرونو د نندارتونو تر څنګ د لوګر سیمه ییزو سندرغاړو پکې سندرې هم وویلې.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی و، تیره اونۍ خپله 350مه غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو تر څنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاءالله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چې کومه موضوع ګرمه موضوع وي او ډېره مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هغه مهمه موضوع باندې بیا درې کسان د هغې موضوع د هغې هغه فعالان هغه پوهان په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي موضوع سمه تشریح کړي، یعنې د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري او اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دې غونډو ته راغلیم، زه یوه اونۍ داسې اپډیټ پاتې شوم. یوه اونۍ مې په دې فکر تېره کړې ده چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی که سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر بهیر ته خلک وګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې ځای نه بیرته وځي د ته داسې پچکاري شوي وي چې دی به کوشش کوي چې په ځان مخکې کړي. یعنی هر اونۍ چې دلته غونډې ته راغلیم تر بلې اونۍ پورې یا تر میاشت پورې ما حتماً یا مطالعه کړې ده، یا دا چې په یو موضوع باندې مې تحقیق ډېر کړی دی، یا دا چې د ځان لپاره مې یو ټارګټ ټاکلی وخت مې ځان رسولی دی. هر سړی چې دلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکري خلک راځي او فکري خلک نورم تازه کېږي فکر ته لکه ګل ته چې اوبه ورکوي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350مه غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په باندې و، ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو. او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو. او هر چا په دغه مسلو کې
خپل د چسپی د لودله او یو ډول زینس دکړې کده. نو په دې سره باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو. یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بژبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته ځانګړی کړو. نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسجد کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، منتدغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا دغه شکل چې فکر کول هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وي چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه وو. یوه بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې و غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډه محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنې 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکري بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی و، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت و. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې، نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو هغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکري بنسټ ایجاد دی، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکري بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبان یو بحث وکړي، او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو. او دا غزمون کې چلنه بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسنا پسرونو دنگیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کې سرزورې جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
نراځي لاسونو ته وږمه هوا ما به درلېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېده مزه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې ګړېده هوا
ډېره مننه راغب صاحب لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده یعنې تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کیدای شي د پنځه ویشتو کلونو شاعري خو دې کتاب کې د پنځه ویشتو کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو لس غزلې منځنۍ شاعري کیدای شي یو شل غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي مثال کیدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراد کیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو
یعنی مانا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا حتمي ده دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي څومره چې سړی پخیږي شاعر پخیږي جامعه ټولنه پخیږي لیکوالان پخیږي هغومره لیکنه شاعری او اثر پخیږي نو جامع ته خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دی، پاخه اثار پکار دی. مونږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوې. ستاسو سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سروکار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سروکار ده او خپله همدې سره ده. همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک وو. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی تو دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط درسره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میا مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیسته هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو وټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي یوارې عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. کدا شای پکې په نظر کې ونه نیول څه اوس چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته او ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري. نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دي او ډېر ضروري دي او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کېږي، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړېږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نه کړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نه کړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نه کړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري م خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی پخوانۍ
نه
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپل شعر تقلید ده. یواځې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ویل،
معنی ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وای شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دي؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه. کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده. شوی لفرها دا دزڑوین کتابونو که نگوری دا سره کرش شیرین کتابونو که سر سر می دزڑو دوین و رنگ پکه سپین شگوفه خبر سپین کتابونو که مست زانه یو کتار غزل دزڑو والو ته که نسته پسته پسته دمین کتابونو که سست شاعرینن پا پختو ادب که دیره دا ولی که مصره مصره زرین کتابونو که توری تری پاست پاست بانکو کراون غالا و کارا غزل خی مهین کتابونو که ورین ورین غزل ووای راغب دورین تندی ما را والا یو چو پا تندی ورین کتابونو که
دیر زیت منن
تاس نم دیر منن کورو مدن آبادو سی
پا افغانستان که دا جگڑی لگرمیدو سرا کی دیشی دیرو بیا د ژمی هیله کړی وی چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدی همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اورو چې مرکزی کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړی د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو وریځو ونیو واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله و. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ووریدله، ما په خپله متر ورسره ونیو نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نه شو وتلی، ګشت و ګام نه کېده، آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټې. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده، دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړي. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بڅرکي غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لا ټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه کوي، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده، کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلی دي؟ کرار پروت یې، دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه کوي، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې، ورو یې وویل، بچیانو، نه مځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، او اویاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد، یوه سړه ساه یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه ووریده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده، پښه یې نیوله، د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې را ګرځولې کرار کراری وا. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.